سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالملک حقانی وایي د دوی محکمو په ټول هیواد کې د قصاص څه باندې 170 حکومتونه صادر کړي دي. حقانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قصاص حکم ته ژمن ده.
په ټول هیواد کې تقریبا 150 فیصد د قصاص صادر کړي دي، 90 فیصد د دیت صادر کړي دي، پر 10 نفر باندې د رجم او د سمسار فیصد صادر کړي دي.
د همدارز ویل محکمو پر څلور تنو بد عملو د دیوال چپکولو پریکړه کړې ده. د طالبانو پر قضایي سیستم باندې د بشري حقوقو فعالان نیوکه کوي چې تورن کسان سم عدلي پروسیجر په تیر بیا مدافع وکیلانو ته لاسرسي پرته محاکمه او سخت سزاګانې ورکوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له یو بل سره په کتنه کې د افغان جنو پر مخ د خوندزي او پانتونونو د پرانستلو او خزو ته د کار د حق ورکولو غوښتنه وکړه. د حامد کرزی دفتر پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل په دې کتنه کې دوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره ملي ډیالوګ ضروري وباله. طالبانو له وخت ترلاسه کولو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې، بیا یې د پوهنتون دروازې پرې بندې کړې. دوی ښځې هم په ادارو کې له کار کولو تر ډېره پورې منع کړې دي. طالبانو په ننګرهار کې هغه کس نیولی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن لپاره د ویډیو ثبتولو پر مهال یو ځوان د راپورونو له مخې سهوان وواژه. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په یو ویډیو پیغام کې چې تورن کس ته منصوبه ده ویلي دا قضیه به عدلي او قضایي ادارو ته راجع شي. په راپورونو کې ویل شوي چې ویډیو ثبتوونکي د خالي شاجور یوه تمانچه په قتل تورن کس ته ورکړي چې د ویډیو د ثبت مهال ماشه کش کړي، خو په تمانچې کې یوه مرمۍ پاتې وه چې له کبله یې پیښه رامنځته شوه. د امنیې قمندانې ویاند عبدالبصیر زابلي په دې ویډیو کې د پیښې کره نیټه نه ښیي، خو زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې شوې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټیک ټاک اپلیکیشن پر کارېدو بندیز لګولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په ننګرهار کې ورزشي خبریال خیرالله پرهر خوشی کړی دی. دغه مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل پرهر د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف شاوخوا څلور میاشتې بندي و. د خبر پاڼې له مخې طالبانو تر اوسه د پرهر د نیولو او خوشی کولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو مرکز ویلي دا مهال یو بل خبریال مرتضی بهبودی هم د طالبانو په بند کې دی چې باید خوشی شي. طالبانو تر دې وړاندې ویلي هغه خبریالان چې دوی توقیف کړي لامل یې خبریالۍ نه و. خو د خبریالانو ملاتړي د طالبانو حکومت تورنوي چې خبریالان د ځینو تحقیقاتي او لانجمنو موضوعاتو د تعقیب لپاره توقیفوي. طالبانو د خبریالانو تر څنګ ګڼ شمېر مدني فعالان او د بشري حقونو مدافعان هم نیولي دي. روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې دوه ماشومان ګزارولي. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویل دا په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې د ګزارن یا پولیو تر ټولو لږ شمیر دی چې په یو کال کې ثبتیږي. د WHO په وینا که هر ماشوم د ګزارن په وړاندې واکسین شي افغانستان به له دې ناروغۍ په بشپړ ډول خلاص شي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شنبې له ورځې په کندهار کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د ایمرجنګ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د آسیا ایمرجنګ جام سیالیو ته د تیاری په هدف ترسره کیږي. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. سبا به لومړۍ مسابقه د هیواد ساتونکي او ځوان اتلانو ترمنځ وي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا خبرونه ولولئ. په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن اسلام آباد ته ځي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمایي ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي.
طالب چارواکو ویلي چې متقی به د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم په اسلام آباد کې برخه واخلي. خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې څو ښوونکو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د اگزیت اگزام یا د ډاکترانو د تخصص د امتحان په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې ځینې ښځینه برخوالې اندېښمنې دي.
نو دا واقعاً د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغې د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هېڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معایناخانې جواز ولري او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. طالب پلاوی به د دوشنبه تر ورځې په اسلام آباد کې وي او د دې سفر په لړ کې به د چین له باندنیو چارو وزیر سره هم جلا وویني. سره له دې چې طالبان له پاکستان او چین سره نسبتا نږدې اړیکې لري، هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ نن پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې چې څلور ورځې دوام کوي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د غراست د بهرنیو چارو، سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اساس امیر خان متقیبه له پاکستانی چارواکو سره پر غونډو سربیره د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې سبا شنبه په اسلام آباد کې جوړی شي. ټاکل شوی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کینګانګ هم د درو هیوادونو په ډیالوګ کې ګډون وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل اسلام آباد ته د ښاغلي متقی د سفر د هدف په اړه وایي:
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي، تجارتي اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د طالبانو د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویان دا هم وویل چې امیر خان متقی به پر درې اړخیزې غونډې سربیره د چین له بندنیو چارو وزیر سره جلا هم وبیني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیری او د سش کال د فبروري په 2020 د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان له لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتونو له لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیری مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی، خو د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي وروسته لدی چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي له یادې کمیټې په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او هلته د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو او د چین، پاکستان، افغانستان په درې اړخیز ډیالوګ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ځي. اسمت ساروان په دې اړه په واشنگتن کې د سیاسي چارو لشنون کې هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان او چین له طالبانو څه غواړي او طالبان له دواړو هیوادونو څه تامل لري.
د اسلام آباد لوی اندېښنه لیزري وسلې دي چې د پاکستاني طالبانو لاسته ورغلې. په دې وسلو سره یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 8 بریدونه شوي چې 430 کسان یې وژل شوي او ټپیان شوي دي. او ځینی افغان طالبان د پاکستاني طالبانو سره یو ځای شوي او پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. دا د پاکستان لپاره په یوه لویه اندېښنه ګرځېدلې ده. او بل دا چې بیجینګ او طالبانو موافقه کړې وه چې حداقل د شرقي ترکستان ډله په داخل د افغانستان کې د چین د سرحدونو نه باید لرې شي، لکه د بدخشان څخه باید وباسل شي. خو د دغو جنګیالیو بېرته ستنېدل دغې سیمې ته د چین دپاره یوه ستره اندېښنه ګرځېدلې. چین اندېښنه داره چې شاید لوی هیوادونه به د دغو ډلو سره همکاري وکړي چې د چین امنیت دپاره به لوی تهدیدونه ایجاد کړي.
د تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه څه هدف او معنا لرلی شي؟
د سیمې هیوادونو د طالبانو کړلې ازمایلې اوس سیمه ورو ورو د طالبانو د کړنو څخه په اندېښنې کې دي چې او طالبان نور هم منځل شوي دي. متقید اسلام آباد او بیجنګ نه غواړي چې طالبان ته وخت ورکړي او د طالبانو پر وړاندې د سیمې هیوادونو دریځ بدل کړي. د سیمې هیوادونو وروستۍ دریځونه طالبان اندېښمن کړي. مثلا د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاروف په دې وروستۍ کې وویل چې طالبان په خپلو ژمنو پابند نه دي، او بل دا چې طالبانو خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیک دا هغه څیزونه دي چې طالبان یې ورخطا کړي دي.
جر صاحب، تازه په قطر کې غونډه وشوه او هلته هم ویل کېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ځي او د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم تللی وه. نو د اسلام آباد غونډې ته اړتیا څه وه؟ البته دې ته په پام چې چین هم خپل استازی د قطر په غونډه کې درلود.
یوازینی پل چې طالبان د دنیا سره نښلوي هغه اسلام آباد ده، خو دا پل یو بې اعتباره پل ده. طالبان مجبور دي چې په دې بې اعتباره پل اعتبار وکړي. متقی د اسلام آباد او چین غواړي چې په راتلونکي کې په ورته کانفرنسونو کې د طالبانو د ګډون زمینه برابره کړي، او په دې راتلونکي کې به موږ شاهدان د دې اوسېږو چې طالبان نور سفرونه هم وکړي، مثلا اسلام آباد، بیجنګ، تهران او مسکو ته، تر څو طالبان دا هیوادونه وهڅوي چې طالبان د دې انزوا څخه ووځي. او بل دا چې طالبان د نړۍ احتمالي پریکړو اندېښمن کړي، مثلا امکان دا هم شته چې طالبانو پر ضد نوره پریکړه لیکونه لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک وشي، طالبانو په تګ راتګ نور بندیزونه ولګېږي، او په تور لیست کې طالبانو مشران نور مشران هم شامل شي.
هاشم وحدتیارو په امریکا کې میشته کارپوه چې پاکستان ته د امیر خان متقی د سفر او د اجنډا په ارتباط باندې خپل تحلیل او نظر لمغ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ټپ په هنځه یو شمیر محصلین وایي دا چې د تخصص او اکمال تخصص لازمینو پاتې دي ډیر اندېښمنې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان خزینه متخصصو ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت له دوی ازموینه نه اخلي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د نارینه فارغانو لپاره د اگزیټ ازموینې وروستۍ نیټه د غویي څلېرویشتمه اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. راپور د ټپ پانځه دی وی فارغ محصلې په غږ پیلېږي.
نو دا واقعا د انسان په روان باندې تاثیر کوي، ځکه چې هغه د آینده مسلک چې دی ټول په جام پاتې کېږي او نشي کولی په هیڅ ډول کار وکړي، یا دا چې د معاینه خانې جواز ولري او کار وکړي.
دا د ټپ پانځه مسله ده چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي هیله درلوده چې د اگزیټ او اکمال تخصص ازموینه ورکړي، خو په خبرې ارمان یې پوره نه شو. دا وایي که څه هم طالبانو هلکانو ته د اکمال تخصص ازموینې د نوم لیکنې نیټه اعلان کړې، خو په خبرې د نجونو د اگزیټ ازموینې لا کومه خبر نشته.
د اگزیټ اگزام نه اخیستل کېدل یوه ډېره لویه ضایع د طبي ټولنې لپاره ده، او په دې وروستیو کلونو کې چې نجونې محصلینو اگزیټ اگزام نه دی ورکړی، دوی له یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. نو پر اوسه اکثر محصلین دې ته منتظر وي چې له خپل ذکور او ورورانو او محصلینو سره یو ځای امتحان ورکوي، خو د دې نه دا امید هم په نا امیدی مبدل شو او ذکر و محصلین و امتحان ورکو، خو نجونه بیا هم پاتې شو.
اسما د ټپ پانځه یوه بله مسئله ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل طالبانو د حکومت دا کړنه غیر عادلانه ده چې یوازې له نارینه و څخه ازموینه اخلي او ښځینه محصلین له ازموینې بې برخه کوي.
وزارت میگه که ما
موږ ته ویل کېږي چې کله نه دوه ازموینې اخلو، که سل ازموینې هم واخلي خو یوازې یو قشر باندې اړه ولري، دا اصلا انصاف نه دی، ځکه موږ برابر درس ویلی. فکر وکړي هغه کسان چې د اقتصاد ازموینه ورنه کړي تخصص ته لاره نشي موندلی. اوس موږ چمتووالی نیولی خو له موږ ازموینه نه اخیستل کېږي. موږ ته یوه داسې سفر عزم کړی چې یوې نامعلومې برخلیک ټکې ته رسېږو، او دا اصلا انصاف نه دی.
د ټیپ 15 یو بل مسله وای
لغوه امتحان اگزیت برای دختر
د جنول لپاره د کانکور د ازموینې لغوه کېدل یو خو د دې لامل کېږي چې لوستې طبقه خپل حقونه او بنسټیزو لاسته راوړنو به برخې شي، او له بلې خوا روغتیایي خدمتونو ته د ټولنې لاسرسی کمیږي.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په اگزیت ازموینې کې بریالي شوي کسان د اکمال تخصص ازموینې ته نوملیکنه وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دا کسان د غویې میاشتې تر څلورویشتمې نیټې پورې نوملیکنه کولی شي. دا په داسې حال کې دی چې سخت کال دا اگزیت ازموینه کې ګډون کوونکي یوازې نارینه وو او نجونې فارغانې تر دې دمه له دې ازموینې محرومې ګرځول شوي دي. طالبانو سخت کال د روان کال د فبروري په 13مه د نارینه وو کاندیدانو څخه د اگزیت ازموینه واخیسته. په دې ازموینه کې 5500 تن ګډون کړی وو.
دا زما حق دی.
د شوزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه له ازادي رادیو واوري.
په خیبر پښتونخوا کې پرون په څو امنیتي پیښو کې خونکو په وزانو ته مرګ جوړ لاوخته. په خیبر پښتونخوا کې د اکثرو امنیتي پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی پر غاړه اخلي. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د نامنیو په دوام کې په څو پیښو کې د وو شوونکو په شمول څوار لستنه وشل شوې دي. پرون پنجشنبه سهار په بره کورم کې په دوو پیښو کې لشتلشه وتنه وشل شول. د سیمې د پولیسو مشر محمد عمران پاکستانی رسنوی ته ویلي چې په لومړۍ پیښه کې چې په شلوزان سیمه کې وشوه یو تن ووژل شو، خو په دوهمه پیښه کې چې د تیری منګل په شوانزی کې وشوه شپږ تنه په ډزو وژل شوي دي. له بلې خوا د کورمې په مرکز پاړه چنار کې ډاکټران وایي چې د وو شوونکو په شمول اته مړي روغتون ته وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په کورمه کې چې د پام وړ شمیر اوسیدونکي شیعه مذهب دي له ډیرو کلونو راهیسې مذهبي نښتې کیږي. د سیمې ښوونکو اعلان کړی چې د پرونۍ پیښې په اعتراض کې به نن ښوونځیو ته نه ځي. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ پاکستاني پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شپږ سرتیرو د وژل کېدو ترڅنګ درې پاکستانی طالبان هم وژل شوي دي. د پاکستان د دولتي راډیو پر اساس دا نشته د شمالي وزیرستان په ډیر دونی سیمه کې شوې ده. د پاکستان راډیو د پوز د عامه اړیکو د ادارې پر اساس ویلي چې دوی په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. پرون سهار د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان او د شمالي وزیرستان په دوو نورو پیښو کې یو ډاکټر او یو پولیس افسر وژل شوی دی. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیرونی لږ تر لږه شپږ وسلوالي حمله شوی، خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پوز پر اساس د روان 2023 په لومړیو 500 میاشتو کې په پاکستان کې 416 ډیر تروریستي بریدونه شوي چې 203 نیوی تنه پکې وشل شوي او 1520 نور شوبل شوي دي. تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي چې اوس قبایلی سیمې هم ورسره تړل شوي دي. په دې صوبه کې په 219 بریدونو کې 102 نیوی تنه وشل شوي او 310 نور شوبل شوي دي. ورپسې ډیر بریدونه په بلوچستان کې شوي دي. د بلوچستان په 316 بریدونو کې 80 تنه وشل شوي او 109 نور شوبل شوي دي. سشکال د دې ډول بریدونو لمن پنجاب او سند ایالتونو ته هم غځېدلې ده. په تیرو څلورو میاشتو کې په پنجاب کې 15 پیښې شوي، خو په سند ایالت کې بیا 16 پیښې شوي چې په دواړو ایالتونو کې د 23 تنو ژوند اخیستی دی. د تیر کال په نومبر کې د پاکستان د پوز او ټي ټي پی ترمنځ د اوربان لپایته رسیدو وروسته په پاکستان په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خره غلاست وایم. له فريدي سیال به وورچی د افغانستان په اړه په لویدیز مطبوعاتو کې سره غلی
ساوت چاینا مارننګ پوسټ ورسپاڼه په خپل یو سرلیک کې د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو ګډې ناستې په اړه لیکي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر کینګ کانګ له داسې یوې اجنډا سره چې افغانستان یې د سر موضوع ده پاکستان ته روان ده. دغه ورسپاڼه چې له هانګ کانګ څخه خپریږي لیکي دا چین د بهرنیو چارو وزیر به په یوې درې اړخیزې ناسته کې د طالبانو له استازي او د پاکستان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. ورسپاڼه وړاندې وایي چین هیله مند دی چې له دې ناستې په ګټه له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره اړیکې له پخوا ډېرې پیاوړې کړي. دا ورسپاڼې په ټکو کینګ کانګ به د جمعې په ورځ پاکستان ته ورسیږي. هغه به د دې هیواد له صدراعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په درې اړخیزه ناسته کې به د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم خبرې وکړي. دا چین د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د کینګ کانګ د سفر په درشل کې د پنځم بی په ورځ وویل نړیواله ټولنه دی د طالبانو حکومت سره د تعامل او خبرو اترو پروسه چټکه او په دې هیواد کې دی د بیا رغونې او پرمختګ څخه ملاتړ وکړي. دا د وزارت په ټکو نړیواله ټولنه دی طالبان د یو منځلاري او ټول شموله حکومت ګاونډیو هیوادونو سره د خو اړیکو رامنځته کیدو او د ترهګرۍ سره د جدي مبارزې لپاره تشویق کړي. دا طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نړیوالو تحریمونو په لست کې دی او تمه ده چې د دې سازمان په اجازه په پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼه لیکي هغه پنځه ماشومان چې پلار یې په افغانستان کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی په افغانستان کې بند پاتې دي. دا ورځپاڼې په ټکو دا ماشومان له خپلې مور سره په افغانستان کې اوسیږي. دا د ماشومانو پلار چې دوه تابعیته برېټانوي افغان و وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته یې هڅه وکړه هغوی له افغانستان څخه وباسي، خو اوس د دې وژل شوي کس ورور وایي هغه ته ویل شوي و که غواړي چې برېټانیې ته لاړ شي خپل ماشومان او مېرمن دې په افغانستان کې پرېږدي او یوازې دې د تخلیې په پروسه کې ځان وباسي. راپور کې د دې کس نوم نه دی یاد شوی، خو زیاته شوی چې د افغان ټبرې برېټانوي نه غوښتل خپله کورنۍ یوازې افغانستان کې پرېږدي، نو ورسره پاتې شو چې څو میاشتې وروسته په یوې بمبي چاودنه کې ووژل شو. د هغه ورور چې په لندن کې ژوند کوي وایي د برېټانیا حکومت د ورور کورنۍ د انتقال لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. هغه د برېټانیا له حکومت غواړي د ورور ماشومان او مېرمنې چې د ورځپاڼې په ټکو په تېرو 13 میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په ویره کې ژوند کړی برېټانیا ته انتقال کړي. ورځپاڼې زیاته کړې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت ورسره له هغې څه چې د دوی ورځپاڼې د موضوع رسنیزه کړه د وژل شوي کس له ورور سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي دي چې د ورور د کورنۍ لپاره دې د ویزې غوښتنه وکړي.
ورزو غزنی ته هلته یوې نادولتي مؤسسې یو لکو اویا زرو غواو ته د پوستکي د یو ډول ناروغي لمپسکین د لګولو هوډ کړی. د مؤسسې سیمه چارواکي وایي خلک باید غواوی واکسین کړي چې له دغې خطرناکې ناروغۍ وژغورل شي. لمپسکین ناروغي غواګانو ته د ککړو غوماشو له لارې انتقالیږي چې پرې اخته کېدو وروسته د غواګانو تبي کېږي، په ځانې دانې راخیژي او آن د له منځه تلو سبب کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نظردین خپله لنګه غوا د واکسین لپاره غزنی ښار ته راوستې، خو دلته ورته ویل شوي چې نور به یې ټول مالونه په کور دننه واکسین کېږي. نظردین خوشحاله دی چې له دغه ستړیا به خلاص شي. دی وایي ډېر خوشحاله یم چې مالونه واکسین سي، خلک له دغه ستونزو خلاص سي.
خیلی خوش هستیم که واکسین شوا مولا، مردم از این مشکلات خلاص شوا، مردم خوش هستند این مردم که باید واکسین شوا.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د یوې غیر دولتي موسسې اف ای او په مرسته په مرکز او 13 ولسوالیو کې شاوخوا 1,000 غواوې لمپسکین ناروغۍ ضد واکسین کېږي. د دغه موسسې سیمه ییز مشر ډاکټر حمید سلیمی وایي خلک باید غواوې واکسین کړي چې له لمپسکین ناروغۍ څخه په امان سي.
مخکې د دې چې موږ واکسین شروع کړو، موږ د کرنې ریاست غزنی سره تماس نیولی دی چې تاسو څومره واکسین ضرورت دی. په مجموع کې تاسو باندې موږ ته پیشنهاد شوی دی چې 1,05,512 واکسین د موږ ضرورت په غزنی کې او هغه موږ ته هیه کړي دي. تاسو د خوانه شپږ دېرش حیواني کلینیکونه د 1900 ولسوالۍ نه موږ ته معرفي شوي دي، د اسنادو په اساس باندې، د شرایطو په اساس باندې.
شاغلی سلیمی زیاتوی د دوی موسسه په پام کې لري چې په هر ډول کېږي د لمپسکین ناروغي د ممکنه خپرېدو مخه ونیسي. دوی زیاتوی د غزنی تر څنګ د افغانستان په 421 ولسوالیو او علاقداریو کې د 322 کلینیکونو له لارې به 4 میلیونه ډوز واکسین تقسیم کړي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم له خلکو غواړي چې خپلې غواوې واکسین کړي چې د دغه ناروغۍ مخه ونیول سي. د کرنې ریاست مرستیال محمد ابراهیم ابرار وایي یو خودي خلک خپل څاروي واکسین کړي، بل دې د دغه واکسین پروسه شفاک او شفاف مخته یوړل سي چې هیڅ سیمه پاتې نه سي.
د خلکو په اصلاح باندې څوک له موره څوک له مایری یوه سا هم نیولې بله سا هم پرې کړي، یو سړی نیولې بل سړی پرې کړي. هغه حق ته ولایت او حق د خوانو د طاقت ورسره کې حق ته ولایت باید اوچاته ورکړو چې هغه په حقیقت کې چې دې پروګرام څخه د استفادې وړو مستحق دی، نه چې وړانه خسته مستحق پاتې په غیر مستحق باندې وګرځو.
په غزنی کې د کرنې ریاست د څارویو څانګې مسؤلین وایي تیر کال موږ تیاری نه درلود، نو یو نوی رنځ و چې زموږ ستاسو په وطن کې زموږ او ستاسو په غواوو او سخوندرو ګډ سوی و او له امله یې زیات تلفات درلودل. د دوی په باور تیر کال شاوخوا 50% کې غواوې دغه رنځ نیولې وې او 40% کې ورڅخه مړې سوې هم وې. موږ توانېدلی وو چې د خصوصي سکتور له لارې د هالینډ کمیټې په مالی ملاتړ ډیری کلیو ته واکسین ورسوو، خو سږ کال واکسین بې خیالي درجه دی چې د غزنی ټولې ولسوالۍ به یې تر پوښښ لاندې راځي او یوه غوا یا سخوندره به هم نه پاتې کیږي. د دغه واکسین د لګېدو وروسته د څارویو د ناروغیو د خپرېدو ویره بېخي له منځه ځي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په ډیر تاسف سره باید ووایم چې زموږ په افغانستان کې د بیان ازادي سلب شوې ده، بالخصوص د آزاد خبرالانو په وړاندې ډیر جدي ګواښونه دي او ډیر زیانمن شوي دي. ډیر خوشنونکي ده دا موضوع او ډیر د خفګان وړ موضوع ده. په مجموع کې باید ووایم چې شته چارواکي باید د خبرالانو خوندیتوب ته باید توجه وکړي تر څو د افغانستان شته ناخوالو او حقایقو ته لاسرسی وشي او تر څو حل لارې ورته ولټول شي.
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکون می دغه پیغام دی چې دا موسسه چې شپ کېږي دا خلوت نه ورکول کېږي، دا د وسو نه ورکول کېږي. چې ته د نو پیدا دی وسو تم چې پر کار باندې مسول کېږي. وسونه
السلام علیکم. دا ازادی رادیو ټولو کارکون ته ما د خوانه سلام. د دې امارات ته زندان نه یو کې دي خبرې کوم. طبیعت چې د اسلامي امارات حکومت راغلی مونږ ته هیڅ سفارت دخوانه څوک نه استاد راغلی. د څو وارې ټلیفون نو باوجود هم مونږ ته څوک نه دی راغلی. ستاسو د راتلو نه هیله کوو چې زمونږ آواز دا تر وزارت خارجه یا تر مولوي صاحب عبدالغني برادر پورې ورسوي او هیله مو ده چې زمونږ ځکه پوښتنه وشي. زما تقریبا 8 کاله په دې زندان کې وشولو او چې کله هم مونږ سفارت ته ټلیفون کوو هغو مونږ ته جواب یعنې څه نتیجه نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت خان دی خوست ولایت نه خبری کوم. د دې حج دی فرضې دی ادا کولو په خاطر موږ وکاله انتظار وکړو. اخر نه سخت کال دی حج او کاف مدیر دی ولسوالۍ کورته راغلو وای تاسو سخت لا شئ. 15 ورځې وروسته یې زموږ حق بل چاته ورکړو او د پیسو په مقابل کې پارچی چې کومې وي هغه خرچې کړې دي. خصوص د یو کاف ریاست کې پراخ فساد موجود ده. د مسؤلینو نه مخیله ده چې دې ته باید توجه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د سهار شپږ نیمه